کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې ده صفی الله ستانکزای مو د امیر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په لنډو خبرونو کوو د ازبکستان په ازمینه تاشکند د طالبانو د حکومت د یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه ده دغه کنفرانس د افغانستان د اقتصادي او امنیتي پراختیا او ودې په نوم پیل شوی چې پکې د شلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون لري د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ویل چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي او تمدنن له خپل ازبکستاني سیال ولادیمیر نوروف سره هم وګوریم. اورزګان کې د هاوان مرمۍ په چاودنه کې دوه کسان وژل شول. د اورزګان ولایت امنی قومندانې ویاند اغا ولی قریشی نن ازادي راډیو ته ویل چاودنه پرون د خاص اورزګان په ششپر سیمه کې شویده. هغه وویل په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. په اورزګان کې په تیرو وختونو کې هم د تیر حکومت او طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوي چې له امله یې وخت ناوخته د ایښودل شوو ماینونو په نتیجه کې دغسې چاودنې رامنځته کیږي. نن د افغانستان په 28 ولایتو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسینو یو فرعي کمپاین پیل شو چې تر پنجشنبې دوام کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې کمپاین کې چې په 28 ولایتو کې یا 2 ترسره کیږي په دې کې تقریبا زموږ شپږ اعشاریه اووه میلیونه ماشومان دي چې عمرونه یې د 5 کلونه کم دي دا به واکسین کیږي.
په افغانستان کې د روان کال له پیل راهیسې د پولیو یوه مثبته پیښه په پکتیا ولایت کې ثبت شوې او تیر کال په دې هیواد کې د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. شپږیزه کې نن کابل بازانو د امو نهنګانو ټیم ته ماته ورکړه. امو نهنګانو 151 منډې کړې وې او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. خو سیال ټیم یې په داسې حال کې هدف ته ورسېد چې یوازې یو لوبغاړی اوټ شو. په لوبه کې د کابل بازانو لوبډل مشر رحمان الله ګربز 15 شپېته او بل پیلیز یا اوپنر لوبغاړي ابراهیم زدران 1 اتیا ناسوځېدلې منډې وکړې. دا د افغانستان د شلو اوریزو تجارتي کرکټ سیالیو شپږیزې 15مه لوبه وه چې د کابل په سټېډیوم کې وشوه. تر دې وروسته به د مسي عینک او پامیر زلمي ټیمونه سره مخ شي. وز به هم ورشوده پروگرام معرفی ته. ازبکستان د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه ده. سبا ته به د کنفرانس اصلي بحثونه ترسره کیږي خو نن هم غونډې شته.
د بهرنیو چارو محترم وزیر صاحب د ازبکستان د محترم بهرنیو چارو وزیر سره لیدو کاتو ولري او سبا خو کنفرانس شروع کیږي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې سیلابونو خلک مړه کړي دي.
زمنګ دا کوټو دا بامونه لرګي مات شوی دي. موږ بچی راځو
چې پوښهای سخت خانی ما شکسته است.
په ننګرهار کې یوازې 13 ورځې 15 کسان وژل شوي دي. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به تاسو ته دام دروړو چې په اوکراین د روسیې یرغل شپږمې میاشتې ته داخل شو. خدا جګړه اوس هم له وقفې پرته روانه ده.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د طالبانو د حکومت د یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو 2 ورځنی نړیوال کنفرانس کوربه ده. ټاکل شوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دغه کنفرانس کې د ګډون په هدف ازبکستان ته تللی نن دغه هیواد د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف سره وګوري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې به د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وشي. که څه هم ویل شوي وو چې د افغانستان په اړه د تاشکند ناسته چې د نږدې شلو هیوادو استازي پکې برخه لري د دوشنبې په ورځ پیلېږي، خو ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل په رسمي ډول به دغه ناسته سبا پیل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ازبکستان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دغه هیواد له خاورې د خپل امنیت په اړه اندېښمن دی. چارواکو په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له مقاماتو سره خبرې پیل کړې. د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یې تېره شپه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د دې هیواد د ولسمشر له ځانګړي استازي او د ملي امنیت له مشاور سره کتلي دي او د بېلابېلو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
نن په پلان کې د بهرنیو چارو محترم وزیر صاحب د ازبکستان د محترم بهرنیو چارو وزیر سره لیدکاته ولري او ځینې نور کتنې هم په پلان کې شته چې د ورځې په جریان کې تدبیق شي او سبا خو کانفرنس شروع کیږي. په کانفرنس کې به انشاءالله په ورځنی کانفرنس کې موږ استازي ګډون کوي، بیا به انشاءالله جزئیات څرګنده کیږي او تاسو سره شریک کوو.
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان له خاورې په تاجکستان او ازبکستان د توغندیو د توغېدو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو هم ادعا کړې وه چې د داعش ډلې کومو غړو چې دا کار کړی و دوی نیولې دي. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د طالبانو د حکومت د یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو دورځینې نړیوال کانفرنس کوربه دی. په دې ناسته کې د نږدې شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو ګډون تایید شوی دی. د طالبانو حکومت دا غونډه د افغانستان امنیتي او اقتصادي ودې کانفرنس په نوم یاده کړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا ناسته د هغو کانفرنسونو تسلسل دی چې تاشکند په 2013 او 2023 کلونو کې د افغانستان په اړه جوړ کړی و. په دې ناسته کې د ګډون په هدف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی تیر ورځ تاشکند ته رسیدلی. که څه هم د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي و چې په دې ناسته کې د طالبانو ګډون د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، خو ګډون یې له غبرګونونو سره هم مخ شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینر سمیرا حمیدي ویلي د رسنیو له کارکوونکو او متقدینو سره د طالبانو له ناوړه چلند سره سره نړۍ دوی ته د رسمیت پیژندنې موقع ورکوي او نړیواله غونډه ورته جوړوي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو حکومت یې د نړۍ د هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ټول شموله حکومت جوړول، خصوصا د کار او نجونو ته د زده کړو د حق ورکول او د القاعده په ګډون له تروریستي شبکو سره د اړیکو پرې کول د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو مهم شرطونه بلل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په څو ولایتونو له هغې ډلې ننګرهار، میدان وردګ او نورستان کې وروستیو دوو ورځو کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته درانه مالی او ځاني تاوانونه رسولي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت وزارت اعلان کړی چې لږ تر لږه 13 کسان په تیرو 24 ساعتونو کې په دغو ولایتونو کې وژل شوي. همدارنګه په پکتیا، پنجشیر، لوګر او ځینو نورو سیمو کې هم سیلابونه راوتلي چې درانه مالی تاوانونه یې خلکو ته رسولي دي. په ننګرهار کې لا هم په څو ولسوالیو له هغې ډلې مومندري، خیوې او بټیکوټ کې سیلابونه جاری دي چې د خلکو سلګونه کورونه ړنګ کړي دي. تر پرونه پورې هلته د 5 کسانو د مړ کېدو راپور تایید شوی و. جزئیات له سیمې اورو.
په ننګرهار کې د تیرې یکشنبې د ورځې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو یې کورونه او د کور لوښي لرګي له ځانه سره وړي او د ژوند کولو لپاره هیڅ څه نه دي ورپاتې. شمس الحق د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ یو تن سیلاب ځپلی دی، کوم چې کور یې لوېدلی او ټول اسباب سیلابونو وړي، خاورو لاندې کړي او له منځه تللي دي. ګل رحمان د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دوی په ګډون یې د سیمې ګڼو کلیوالو کورونه او ځمکې اوبه وړي او غواړي چې حکومت او مرستندویانې مرستو او لاسنیوي ته ژر لاس په کار شي.
ډېر کورونه یې لاندې کړي دي او ډېر خلکو ته زیان رسولی ده. ځمکه یې ټول اوبو لاندې کړي دي، اپل ټول کورونه ډېر اوبو لاندې کړی ده. دا مونږ د حکومت نه دا خواهش کوو چې د دې خلکو سره کومک وکړو.
په ننګرهار کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د مرستې غوښتنه کوي چې د یکشنبې په ورځ سهار وختي د تیزو ورښتونو له کبله د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو، لرې پرتو سیمو او د جلال آباد ښار په ځینو ناحیو کې زورور سیلابونه راووتل. د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې د دغو سیلابونو له کبله 5 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 5 نور ټپیان شوي دي. د ځای مسؤلانو د معلوماتو له مخې د تیرې ورځې د سیلابونو له کبله په ننګرهار کې شاوخوا 325 کورونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې له منځه وړي دي. د ځای اوسیدونکو په خبره د دغو سیلابونو له کبله ګڼې کورنۍ بې کوره شوي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته هم لاسرسی نه لري. د ننګرهار د رضاکارو ځوانانو یو تن مخکښت اوله خوږیاڼی چې له ډیری سیلاب ځپلو کورنۍ او سیمو یې لیدنه کړې او ځوانان رضاکار ډول د خلکو لاسنیوي ته هڅوي، پر کور دننه شتمن خلک او پر حکومت سربیره کورنۍ او بهرنیو مرستندویانو باندې غږ کوي چې د سیلاب ځپلو هیوادوالو سره مرسته وکړي. دی وایي چې په سیلاب ځپلو کورنیو کې داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ هم نه دي ورپاتې او باید د مرستو رسولو لپاره یې هڅې ګړندۍ شي.
متاسفانه چې تیره ورځ چې کوم سیلابونه په د ننګرهار په بټیکوټ، چین، مبندري، کوز، کونړ، سره رود او ځینو نورو سیمو کې ولسي خلکو ته زیانونه اړولې دي او پراخه مرسته اړتیا لري. د خلکو کورونه نړېدلې دي، د کور وسایل هر څه سیلابونه وړي دي، نو دا خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. موږ په ټولو شتمنو هیوادوالو مرستندویو ادارو باندې او همداراز په حکومتي مسؤلینو باندې غږ کوو چې دوی ته بیړنۍ مرستې ورسوي. زموږ هیله دا ده چې دوی د شفافیت ته لومړیتوب ورکړي، ولې بیړنۍ مرستې دي وکړي.
که څه هم تر دې د مال سیلاب ځپلو سره د مرستې په تړاو تازه څه نه دي ویل شوي، خو د ننګرهار ولایت مقامه او امنیه قمانداني مسؤلانو د یکشنبې په ورځ په یو لړ خبرپاڼو په خپرولو سره ویلي چې له سیلاب ځپلو سیمو یې لیدنې کړې او د لومړنیو مرستو لپاره یې ولسي او حکومتي امکانات په کار اچولي دي. دغو دواړو ادارو په ټولو مرستندوی ادارو او همکار موسو هم غږ کړی چې د سیلاب ځپلو مرستې ته د خپلې چارې ګړندۍ او امکانات په کار واچوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. آزادی رادیو ته غوږیاست. دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه لرو. اوس هم ورزو کابل ته چې هلته خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي لیوي خوا سختي ګرمۍ او لبلې خوا د څښاک او د ژوند نورو اړتیاو لپاره د اوبو نشتوالي له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار نفوس چې په وروستیو څو لسیزو کې څو چنده زیات شوی، تل د څښاک د پاکو اوبو له کموالي سره مخ دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
کابل خاریان شکایت کوي چې د څښاک اوبو نشتوالي له ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي د دې ترڅنګ چې کورونو ته په غځېدلو نلونو کې دوامداره اوبه نه وي، ورسره د څاګانو اوبه هم بې کیفیته شوي او په ځینو سیمو کې وچې شوي دي. د کابل د احمد شاه بابا مینې یو اوسیدونکی بسم الله همدرد وایي دوی د لوښو د مینځلو لپاره د څا اوبه کاروي او د څښاک لپاره معدني اوبه اخلي چې د هرې ورځې یوه لویه ستونزه یې همدا ده.
دلته مونږ او نور ګڼ شمېر خلک اړ یو چې د څښاک، پخلی او همداسې د چایو لپاره له تصفیه شوو اوبو څخه ګټه واخلو. نو مونږ هر دوه ورځو کې مجبور یو 50 لیتر اوبو اخلو ترسو هغه کې له هغه څخه استفاده وکړو. نو که چیرته زمونږ په ساحو کې او د کابل په ټولو ساحو کې ممکنه وي چې نلونو اوبه خلکو ته اسانه پیدا شي او دوی لاسرسی ورته پیدا کړي، نو خلک به له ګڼ شمېر ستونزو څخه خلاص شي.
خو د کابل د کارتنه اوسیدونکي ملکه وایي د دوی کور ته په نل کې اوبه کله ناکله راځي. دا بیا وایي د برېښنا د نشتوالي له امله دوی نشي کولی دا اوبه هغو ذخیرو ته ولېږدوي چې دوی په بامونو کې جوړ
دا چې د نلونو اوبه دوامداره نه دي. موږ په بام کې د اوبو ټانکۍ لرو چې هلته اوبه ذخیره کوو، خو کله چې اوبه وي برق نه وي او چې برق وي اوبه نه وي، نو له دې امله موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، مجبوریږو چې له لرې ځایه اوبه راوړو.
ملکه وایي د نل د اوبو کیفیت هم ښه نه دی او اړ دي د څښاک لپاره معدني اوبه واخلي. د کابل د خیرخانې مینې اوسیدونکي امینې بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې څاګانې وچې شوي او ډیر وخت د اوبو د نشتوالي له امله یې د کور کارونه پاتې وي.
کله چې په نل کې اوبه نه وي ټول کارونه مې همداسې پاتې وي، لکه د لوښو مینځل، د کالو مینځل او همداسې نور. د اوبو له امله له سختو مشکلاتو سره مخامخ یو.
تازه د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت او د کابل د اوبو رسولو ادارې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوي عبدالله لطیف منصور د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دوی په یوې پروژې پروژې کار کوي چې د پنجشیر اوبه کابل ته ولېږدوي او په دې سره په کابل کې د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي. معلومه نه ده چې کابل ته به د پنجشیر د اوبو لېږد کله پیل شي، خو کابل ښاریان له کلونو راهیسې شکایت کوي چې د څښاک او نورې استفادې لپاره کافي او صحي اوبه نه لري. د یادونې ده چې په کابل کې د اوبو د کمښت یوه ستونزه چې تل یې په اړه ویل شوي په بېساري ډول د ژورو څاګانو کیندل او ورنه بې ځایه استفاده ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پر اوکراین د روسیې یرغل شپږمې میاشتې ته داخل شو، خو دا جګړه اوس هم له وقفې پرته روانه ده. روسي ځواکونه د اوکراین په شمال، جنوب او جنوب ختیځو سیمو بریدونه کړي، خو اوس ویل کېږي د روسیې پوځ جګړه کې له ځینو ستونزو سره مخ شوی. په یو تازه راپور کې ویل شوي چې د روسي ځواکونو د جګړو پر مهال د اوکراین روغتیایي تاسیساتو او کارکوونکو ته هم زیان اوښتی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
نن پر اوکراین د روسیې د جګړې د شپږمې میاشتې لومړۍ ورځ ده، خو اوس داسې ښکاري چې روسي پوځیان د پرسونل د کمښت تر څنګ د هغو سلګونو تجهیزاتو د بیا جوړولو او ځای پر ځای کولو له ستونزو سره مخامخ دي چې جګړه کې ویجاړ شوي دي. پرون د جولای په 24مه هم روسي ځواکونه د اوکراین په شمال، جنوب او ختیځ کې پر ګڼو سیمو ګولۍ وورولې. دا وروسته تر دې چې تېره ورځ کیف اعلان وکړ چې د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو جګړو ته به دوام ورکوي. د جګړې د جزئیاتو په اړه د بریتانیا د دفاع وزارت استخباراتي څانګې نن د جولای په 15مه ویلي، د اوکراین په ختیځ سیمه خرسون کې بې نتیجې جګړه روانه ده. د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي د جګړې په ډګر کې د روسي ځواکونو د پرسونل کمښت قمندانانو ته د دفاع او د جګړې د دوام پریکړې سختوي. دغه ادارې ویلي د جولای په 13مه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د پوځي موټرو د بیا جوړولو یو مرکز کتلی چې د ټانکونو او زغروالو په ګډون لږ تر لږه 300 زیانمن شوي موټر پکې ولاړ دي. د اوکراین د وسلوال پوځ مشر ویلي روسي ځواکونه د پرسونل له کمښت سره مخامخ دي، خو د سیمو د لاندې کولو جګړو ته یې دوام ورکړی. د اوکراین په جګړه کې دواړه لوري یو بل د جنگي جرمونو په ترسره کولو هم تورنوي. په مسکو کې د روسیې د څېړنو یوې کمیټې ویلي دوی د اوکراین د پاوز دوانه ویغړی په بشریات ضد جرمونو محکوم کړی دي. د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې دوی په جګړه کې 1000 جنگي جرمونه مستند کړي چې په وینا یې د روسي پوځیانو لخوا ترسره شوي دي. د اوکراین د روغتیا وزارت پرون یک شنبه وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 13 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او نږدې 900 روغتیایي تاسیسات ویجاړ شوي یا وران شوي دي. د وزارت دغه راز ویلي چې د روسیې د حملو په ترڅ کې چې نن یې شپږمه میاشت پیل شوې، له 500 زیات روغتیایي کارکوونکي ټپیان شوي. د دې وزارت په وینا په دې موده کې 123 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او 146 نور زیانمن شوي چې ترمیم ته اړتیا لري. روسیې د سږ کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وکړ او مسکو تورن شوی چې په قصدي توګه ملکیان او روغتیایي کارکوونکي په نښه کوي، هغه ادعا چې کرملین تل رد کړې ده.
له حیرتان، اقینی او تورغونډی بندرونو څخه د اوبلن غاز واردات بل دی ورسته زیات شي. د طالبانو حکومت د ارګ په ټویټر باندې لیکل شوی چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت، د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت، د سټنډرډ ملي ادارې او د افغانستان د نفت او غاز دولتي شرکت استازو له ترکمنستان سره د اوبلن غاز د واردات په برخه کې د دغه هیواد د اوبلنو غازو د واردونکو شرکتونو شمنی تایید شوی او ډیر ژر به عملی بڼه غوره کړي. د ارګ په ټویټر باندې وړاندې لیکل شوی چې له ترکمنستان سره د سلګونو زرو ټنه مایع غازو د شوي قرارداد پر بنسټ به د اوبلنو غازو واردونکو شرکتونو به ډیر ژر زرګونه ټنه غاز چې اوس مهال د افغانستان بندرونو ته رسیدلی دي، له حیرتان، اقینی او تورغونډۍ بندرونو څخه د هیواد بازارونو ته وارد کړي. د دوی په خبره د دې کچې غازو واردولو سره به د افغانستان په بازارونو کې د مایع غازو بیې د پام وړ راټیټې شي. دا ګام په داسې حال کې پورته کیږي چې دا مهال هم په افغانستان کې د نفتي موادو بیې له بل هر وخت څخه د پام وړ لوړې شوې. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک چارواکو په کابل کې یو شمېر چینی سوداګرو سره لیدلي. دغه بانک په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دغه ناسته کې له چینی سوداګرو سره د بانکي ستونزو په برخه کې د یوې حل لارې موندل او په افغانستان کې چینی سوداګرو ته د پانګونې لپاره د زمینی برابر ول په هدف بحثونه شوې دي. د افغانستان بانک وړاندې لیکلي چې دوه خواو د صادرات او د غشاند خو بانکي اړیکو درغولو په مخه دغه ډول ناسو پر دوام ټینګار کړی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، چین یو له هغو هیوادونو څخه وچی خپل سوداګریزي اړیکې د طالبانو حکومت سره وساتلې او په وروستیو کې په زرګونو ټنه جلغوزي او نورې وچې میوې د هوایي دهلیز له لارې دغه هیواد ته صادرې او له هغه خوا هم افغان سوداګرو ځینې توکي وارد کړي چې د راپورونو پر بنسټ دغه لړۍ اوس هم روانه ده او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر نوي افغاني 550 پوله، یو ایرو 290 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 160 افغاني 30 پوله، یو سدوریال 30 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 20 پوله، زر هندي کلدار 104 افغاني او زر پاکستانی کلدار 402 افغاني.
له خبرونو ور اخوا
د تحلیلی او ټولنیزو مطالبو د برخې ته مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اول به ورشو له سلطان سرور به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
نیویارک پوسټ ورځپاڼه په خپل یو سرلیک کې وایي د ځنګل قانون افغانې ښځې له هېواده د امریکا له وتلو وروسته په ویره او ډار کې اوسي. ورځپاڼې جلال آباد کې د وی 30 کلنې خبریالې خبره راخسته چې وایي له افغانستانه د امریکا تر وتلو مخکې خ ژوند درلوده او کولای سول چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ونډه واخلي، خو د رژیم له بدلون سره اوس په اساني نشي کولای کار وکړي. وړاندې ورځپاڼه کې لوانو چې افغانستان اوس د میلیونو خزو او نجونو لپاره د کور حیثیت نه لري. خلک د لرغونو وختونو دوران ته ستنسوي او خزه یو ځل بیا هغه دوران ته ستنې شوي چې خپل مخونه باید په چادرې کې پټ کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څو میاشتې مخکې ښځو او په ځانګړې توګه د ټلویزیون نطاقانو ښځو ته وویل چې په عام محضر کې مخونه پټ کړي. ورځپاڼه لیکي چې هغه ښځې چې پخوا یې په مهمو دولتي څوکیو کار کاوه اوس نه لیدل کېږي. د ترفیع او ترقی او تعلیمي او ورزشي مهمو مقامونو ته د رسیدلو لپاره یې هیلې په سین لاهو شوې او اوس یوازې د خپل بقا لپاره زیار کوي. د پنشیر څخه د ښځو د حقوقو یوې فعالې نیویارک پوسټ ویلي دي چې داسې احساس کوي چې د تیر کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو ژوندۍ نه ده. هغه وایي کله چې له کوره راووځي طالبان یې پوښتي چې محرم یې څوک دی او چیرته ځي. وروسته له دې چې طالبان واک ته ستانه سول، د ښځو او نجونو په کار او تعلیم یې سخت بندیزونه ولګول. له شپږم ټولګي اوچتو نجونو ته تر اوسه هم د زده کړو د دوام اجازه نه ده شوې. په 1990 کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي دوران کې هم په ښځو ورته بندیزونه لګول شوي وو، خو طالبان اوس وایي چې ښځو ته د روزنې، روغتیا او د کورنیو چارو د وزارت په ځینو برخو کې د کار اجازه ورکړي. اما غنی خزه دا ګام کافی نه غنی. بلخوا ډیلی میل ورسپانې دی ویغه ویډیو په حق لا یو مطلب خبر کړي چې په خواله رسنیو کې نشر په استرالیا کې یو افغان پناه غوښتون کې د ستونزې رامسته کړي. ورسپانې لیکي کله چې د رستم رازیف په نامه یو مشهور استرالیایی ټیک ټاکر په یو دکان کې د یو افغان پناه غوښتون کې د سودا اخیستلو پیسې لخبل جیبه پرې کړي او ویډیو یې خپره کړه، نو د حساب په نامه د افغان دا کار ځان ته سپکاوی وګڼه. حساب ویلي چې د ویډیو له خپرېدو وروسته یې خپلوانو او ملګرو د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه ورسره تماس نیولی او د مرستې وړاندیز ورته کړی. رستم رازیف ټیک ټاکر دغه ویډیو د حساب له اجازې پرته تیره میاشت په خواله رسنیو کې خپره کړه او 6 میلیونه کسانو ولیده. رازیف مخکې هم دا ډول نورې ویډیوګانې جوړې او خپرې کړې دي. ایسا ویلی چې خپل افغان پناه غوښتونکی دی او د خپل خصوصي حریم د ساتنې لپاره د خواله رسنیو له خبرونو ډډه کوي او د ویډیو خبرېدو یې اندېښمن کړی دی. ایسا ویلی چې د افغانستان روانو حالاتو د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کړی خو ګدایګر نه دی. رستم رازیف د ایسا له دې خبرو وروسته ورڅخه بخښنه غوښتي او ویلی دی چې فکر یې نه کاوه چې د ویډیو خبرېدل به یې جنجال رامنځته کړي.
وربشو نورستان ته د لویدیز نورستان په دریو ولسوالیو کې نږدې 500 کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کېږي. دغه په سلګونه کسان په نورګرام، دواب او منډول کې د سړکونو د ترمیم او صفایي کې په کار لګول شوی. هر یو ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP لخوا د میاشتې 15 کیلو وریجې، دال، مالګه او د ماشومانو بسکویټ ورکول کېږي. لسیمې په دې اړه ریپورت لرو.
د نورستان په منډول دواب او نورګرام ولسوالیو کې د لسګونه کیلومتره کنډو کپر او په خراب حالت کې د پرتو سرکونو د ترمیم چارې پیل شوې دي. په دغو سرکونو کې نږدې 1500 تنه بیروزګارو کسانو ته د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ د خوراکي موادو په بدل کې د کار او نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې ده. د نورستان لپاره د طالبانو د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوي احسان الله احمد پر سرکونو د پیل شو کارونو پاره ازادي راډیو ته وویل.
په نورګرام دوه په منډل ولسوالۍ کې ودو ملیل شفته پلګل بجګل بلاچتور او پوشال کلیو هغه سرکونه چې کنډي کپرې وو یاد سرکونه به په دریو میاشتو کې ورغول شي. 426 ولسي خلک به پکې کار کوي چې میاشت کې هر یو کس ته 15 کیلو وریجې، 9.5 کیلو دال او یو پاکټ مالګه، 4.5 کیلو سپر سریال کوچنیانو لپاره خوراکي توکي ورکړل شي.
په لویدیز نورستان کې په داسې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته د سرکونو د بیا رغولو چارې پیل کیږي او په سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابرېږي چې له تیرو 4 ورځو راهیسې سیلابونو بیا د نورستان په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو اړولو ترڅنګ ګڼ پلونه او سرکونه نړولي چې بیا رغول یې اړین دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
ازادي رادیو ته غواګست دولس پګنی مندنی ته په او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس تاسو پیغامونه
د هلمند ولایت د باغران د ورسوالۍ د ګردي باغران د دشت کلی وسیدونکو ملا مرجان دا وسار یعنی د ورس پورا شان را باندې پورته کیږي ګرانی جارزانه کیږي نه د یو ورځ د دبل ورځ فرق دی. یو من غنم ولاره 1500 کال درته و د غړو ډبه کبل لاړه 1400 کال درته هر شی د سیاست ک ټول شان د اسی ګران دی د یو ورځ د دبل ورځ فرق کیږي. د دې مظلوم ولس غم ولی نه خوړه کیږي او څوک یو ریو فکر ولی نه پښکوي. زما د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت صدا غشتنه ده چې د شان ته یا نرخنامه د ښیر دي او یا د دولت سره لاسلیک بسته کیده و کی چې په هر کمی د دې مظلوم ولس غم دی وخوړه سي.
السلام علیکم. زه افغان یم د نمروز ولایت نه. حکومت د طالبانو راغله دلته نمروز کې اوس لمو چې ایران ته وړو نمروز کې دلته لمو چې 3.3 میلیون روپۍ غواړي. تاسو 3.3 میلیون روپۍ موږ ته راکړئ بیا تاسو موږ ایران ته پرېږدو. موږ څه وکړو چې څه وکړو دلته 3.3 میلیونه موږ له کومه کو چې دلته طالبانو ته ورکړو هلته قاچاقبر ته ورکړو 3 میلیونه قاچاقبر ته ورکړو 3 میلیونه دوی ته ورکړو 3 میلیونه پاکستان ملیشیا ته ورکړو. دونه روپۍ له کومه کیږي؟ دونه روپۍ چې مې وایي کور کې به پرې وتلی وم نه بدلم ایران ته. دا غږ د ما ورسوي پوهشي دا دلته څه پراته دي؟ دا شنې طالبان دي، غټه طالبان دي، شیخ عمر دور ته دي، چای عمر دور ته.
زه د مرجع ولسوالۍ ازادي راډیو ستاسو سره په تماس کې یم. د مرجع ولسوالۍ د بولاک ششي وی اپ دا دواړه بولاکونه چې دي ورور دا داسې د مروس خلاص دي د غزمر د اوزه مشر چکل دي د غزمر د دوه بلکو مرستیم خپل دی را باسي مشتي ګر سره نه جراغلی او لسوالي ته شوار شهر وزه مرستي دي را روان دي د خپل په منچکو ته وړي د غزمر اوزه مسول مش د دوه بلکو مرست چې د خپل را باسي ار کم چبکی د دوه بلکو ته یې هیڅ مرسته موږ ته نه ده راکړې. دغه راډیو کې چې اورو په ټول افغانستان کې دغسې مرستې شروع دي، د هلته په مرجع کې هم شروع دي، داسې نه دي چې نه دي شروع، مګر زموږ سره د زموږ د حوزې مسؤول دی دا زموږ سره ډېره ناکي کوي.
زه د ننګرهار ولایت د مولوي صاحب خالص فامیلیو نه تاسو سره تماس کې هم شپږمې ناحیه نه دلته چې دا کوم مواد ویشل کیږي دغه د ناکي مشر سره روان وي. ملک هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وي دوستانې وي یا انجینر ورسره هغه دی برابر دی د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ورکوي. نور دو هیچ چاته دا مواد نه ورکوي. دغلته بې سرپرسته کورنۍ پاتې دي، دغلته د هیئت راشي دا دې وګوري. دغسې خلک پکې شته په والله چې بېګا تارین دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
ازادي رادیو ته وګست د ولس شپږ نوی منځنۍ څپه او اف ام سلاش را پنځه باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې لسار لوو د مخام تر وو په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې هسته واوري. وخت په افغانستان کې دولس نیمې شوې. ورزو لنډو خبرو ته د ازبکستان پلازمینه تاشکند د طالبانو د حکومت یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د نړیوال کنفرانس کوربه دی. د شلو هیوادونو او سازمانونو استازي په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو د حکومت پلاوی مشري د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوي چې نن به د خپل ازبکستاني سیال ولادیمیر نوروف سره هم وګوري. دا ناسته د افغانستان د اقتصادي او امنیتي پراختیا په اړه جوړه شوې. په روزګان کې د هوان مرمۍ په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. پیښه په خاص روزګان کې پرون شوې ده. بل څوک نه دی ژوبل خو یوازې دوه کسان وژل شوي. نن د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسینو یو فرعي کمپاین پیل شو. تر پنجشنبه دوام کوي. تمه ده څه باندې 6.5 میلیونه ماشومان چې له 5 کلونو کم عمر دي په دې کمپاین کې واکسین شي. او د شپږیزی په کرکټ لیکې نن کابل بازانو د امو نهنګانو ټیم ته ماته ورکړه. کابل بازانو وکولای شول د یو لوبغاړي پاوټ کېدو د امو نهنګانو 155 منډې پوره کړي.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې ورستیو کې فیسبوک او انستاګرام د طالبانو تر واک لاندې د ملي رادیو تلویزیون او باختر اجانس ټولنیزې پاڼې بندې کړې. دغه دوه رسنۍ ملي تلویزیون او باختر اجانس اوس پر خپله فیسبوک او انستاګرام پاڼو خپرونې نشي کولی، خبرونه او راپورونه هم نشي پوست کولی. دغه اقدام په څه معنی؟ ویل کېږي چې طالبان هم په افغانستان کې دننه پر ټولنیزو رسنیو د یو شمېر بندیزونو نیت لري. آیا همداسې ده؟ او طالبانو ته څه کول په کار دي چې د دغسې بندیزونو له ولکې راووزي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی، د ملي راډیو تلویزیون پخوانی مشر او خبریال اسماعیل میاخیل، او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر او د چارو کتونکي ډاکټر حاطف مختار. میلمنو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې د درې واړو میلمنو اړیکې له سټوډیو سره وصل شي. ډاکټر حاطف مختار سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، له تاسو نه به په پایل کې واورو چې دغه بندیزونه څنګه ارزوي تاسو او طالبانو ته یې پیغام څه کېدلی شي؟ بیا به وروسته کریمي صاحب هم سټوډیو سره وصل دی. کریمي صاحب سره به خبرې وکړو او بیا به بحث ته ادامه ورکړو. مهرباني.
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د فیسبوک اداره د فیسبوک قوانین دلته نقض کړی. په دې پیجونو کې د افغانستان د ملت غږ تمثیلېدل، او دا باید هیر نه کړو چې اوس خو په افغانستان کې یو نیم بنده نظام راغلی. غوره به دا و چې امارت اسلامي افغانستان یو اوسنی نظام پر داسې یو میکانیزم کار کول چې د فیسبوک او نور هغه سوشل میډیا ادارو ته اطمینان ورکول چې افغانستان پس له دنه د ترهګرو ځاله نه ده، او په دې پیجونو کې داسې موضوعات نه خپرېږي کوم چې د نړیوالو قوانینو پر خلاف یا ترهګریو ته یا نور داسې مسایلو ته لابي کېږي. له بل اړخه زه په دې اندازه باور یم چې دلته هغه ارتیکل 19 چې د هیومن رایټ د ډیکلریشن یا د بیان د ازادۍ ده، هغه مطلقا نقض شوی دی. ځکه دلته خو تقریبا 10-20 میلیون انسانان په افغانستان کې اوسیږي. رادیو او تلویزیون د دوی حق ده چې باید خبرې وکړي. له بل اړخه د فیسبوک او د استخباراتي نړۍ یو الارمنګ یو غږ و طالبانو ته که تاسو زموږ خبرې ونه منئ او زموږ هغه دلایل چې مونږ لرو هغه تاسو نه منئ، نو تاسو به نور هم انزوا ته لاړ شئ. بله.
نو فکر کوي مختار صاحب دا یو ډول فشار کېدلی سي پر طالبانو چې دوی مثلا د خپل رسنیز فعالیتونه یو څه انډول کې یو هغه کوم فشارونه چې ویل کېږي په خبریالانو راغلي هغه فشارونه لاس واخلي؟
قطعا دا یو فشار دی او دغه فشار مونږ ورته ویلی شو چې یو سیاسي فشار هم دی. له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان یعنی اوسنی نظام ته هم اړین او ضروري دا دی چې هغه ارتیکل 19 ته چې د بیان ازادۍ دی هغه ته باید د احترام په سترګو وګوري. یو ملک هیڅ وخت ترقي نشي کولی تر هغه وخته پرې چې خپلواک او آزاد میډیا ونه لري. دغه آزاد میډیا حق لري چې اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته لاسرسی ولري. اکسس تو انفارمیشن د ژورنالیستانو حق دی. د طالبانو مشران فلکسیبل نه دي. هغه انعطاف پذیري چې باید دوی اوس د قدرت پر ګدۍ ناست دي د افغانستان له آدرس نه خبرې کوي اړین او ضروري دا دی چې ژورنالیزم ته او د میډیا هغه بیان آزادۍ ته د احترام په سترګو وګوري او د خلکو او د نظام په منځ کې د واټن رانشي. او دا د افغانانو حق دی چې باید د خپل اولوالامر او مشرانو نه د دوی په حق له پوه شي چې افغانستان کوم خواته روان دی.
بله کور ودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحب حاطف مختار. ښاغلی کریمی هم سټوډیو ته وصل شوی دی. کریمی صاحب تاسو هم ستړي مشئ، ستاسو په نظر فیسبوک ولې ستاسو دغه دوه پاڼې هدف وګرځولې؟ هم فیسبوک پانه د ملي ټلویزیون بند کړه او هم د باختر اجانس زکه ملیونونه مینوال هم درلودل دغه پانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته لودین صاحب او استاذ له تاریخ استاذ ملمنو او ټول هوادوالو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. استاذ د موضوع په اثبات باید وایم چې متاسفانه هغه د بیان د ازادي شعار څخه بدرګه کاوه او زمزمه کاوه او د نورو ملتونو لپاره یو ښکلی او ښایسته شی والا، ولې نن متاسفانه د هغوی له طرفه څخه د یو ملت غږ خاموشه کېږي چې د میلیونونو خلکو غږ و او د یو نظام تر چتر لاندې په ټولو معیارونو او اصولو باندې برابر نشرات درلودل هغه خاموشه کېږي. دا د تاسف ځای ده او دا تر ټولو لویه صدمه او ضربه خپله دوی ته رسېږي، ځکه د دوی په دې شعار باندې ملتونه بې باوره کېږي او هغه باور چې دوی په مختلفو لارو ملتونه تور کړی او هغه بالکل پیکا کړی او نور بدانه اعتبار منور باندې کیږي. او اسلامي امارات خو د محدودیتونو په برخه کې هیڅ نو محدودیت چې هغه د اصولو مخالفت وي او یا د چاته د غیر اصولي کړنو له امله ځکه بد وضعیت ته وي نه دي ترسره کړي. یوازې هغه قوانین چې هغه پذیرفته وو او له پخوا څخه د رسنیو لپاره وضع شوي وو د هغو د تعمیل خبره یې ورته کړې ده، ولې په عموم کې اسلامي امارت له طرفه څخه هیڅ نه محدودیت.
اما کریمي صاحب، میټا شرکت چې فیسبوک یې مربوط ده، ده ویلي امریکا غاک ته چې د طالبانو دغه دو پاڼو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله.
نو البته دوی اسناد شواهد نه دي وړاندې کړي. تاسو پوهیږئ چې د ملي ټلویزیون او د باختر اجانس له پاڼو څخه هغه څه نشریدل چې د یو ملت سره اړوند وو. هغه معلوماتو چې باید هر نظام خپل ملت ته خپل څوړانې کړي، دلته یو نظام راغلی ده او باید خپل اصول او خپل مقررات ولري. داسې د بیان د ازادۍ تر محتوا او تر شعار لاندې د خلکو غږ خاموشه کیږي بنا د هغو اصولو چې دوی خپل وضع کړي دي خلاف ورزي ده. اسلامي امارات خو ټول هغه موارد مخې ته وړي چې هغه زموږ د هیواد ملي ګټې تضمینوي او زموږ معنوي اقدار او اسلامي ارزښتونه ورسره محفوظ کیږي. بنا دا د ټول ملتونو حق ده چې په دې برخه کې تعامل ولري له خپل ولس سره او په دې کې زموږ هیوادوال ستونزه نه لري. یوازې هغه کس خلک یا هغه کسان چې د بیان د ازادۍ شعارونه بدرګه کوي هغوی د دې سره خپل هغه اصلي څیره څرګند.
بله کریمی صاحب، تاسو وایئ چې طالبان هم د طالبانو حکومت هم د بیان ازادۍ ته ژمن دی، اما وینو چې په افغانستان کې هم د بیان ازادۍ هغه سینه ده پاتې لکه په تیرو شلو کلونو کې چې وا ځینې چوکاټونه رامنځته شوي چې د چوکاټونو ته د سانسور نوم ورکول کیږي، خبریالان عملا توقیف کیږي. همدا تازه د استرالیایي خبریال موضوع ډیره ګرمه ده چې طالبانو څلور ساعته توقیف کړی و په زور د بخنې ټویټ پی کړی دی. دغه راز په ننګرهار کې یوه خبریاله وهل ډبول سوې ده. په ظاهر ادعا کوي چې د طالبانو وسلوالو وهلې ده. د سلګۍ په نوم یوه خبریاله فکر نه کوي چې په افغانستان کې ستاسو لخوا هم رسنیزه فضا یو څه ټکنۍ شوې ده؟
نه خیر لودین صاحب، واقعیتونه باید په اساسي ډول او دقیق ډول مستند ډول باندې برجسته شي. د همدې خبریالې په اړه ستاسو یادونه وکړه، دغه تیر کال هغه راپور چې هیڅ واقعیت نه درلود، اسلامي امارت مسؤلینو د هغوی تر چاته لاندې چې کوم قیادت ده هیچ چاته نورو ته اجازه نه ورکوي، ولې کوم څه چې دوی نشر کړي وغه کاملا او په بشپړ ډول باندې پروپاګند او کذب محتوا یې درلوده. بنا هغوی د نورو په او یا د استخباراتي ماموریت تر لودي نظام حق لري چې کوم څوک په استخباراتي برخه کې فعالیت کوي باید مخه ونیول شي. ماغه د نظام د اصولو د خلاف ورزي له امله له هواد څخه وتلی او بیا په هواد کې د فعالیت اجازه نه لري. او د ننګرهار د پیښې په اړه تاسو ویل هغه یو شخصي پیښه او هغه خپل ماغه کوم خبر لري چې هغه خپل ویډیو ثبت کړی ده او یو ویډیو کلیپ ثبت کړی دی چې دا د یو سیاسي موضوع نه ده، دا یو خپل شخصي موضوع.
بل کریم صاحب،
اسلامي امارات بل لودین صاحب
مهرباني
خپل خبر لړ تکمیل کړم. اسلامي امارات لرا تکثر په هیواد کې هیڅ کوم رسنۍ ته د محدودیت یا د ممانعت خبر نه ده سوی، نه کوم جرنالیست خپل دندې څخه منفک کړ سوی یا غواښو ته سوی. البته ځینې رسنۍ خپل فعالیتونه پریښي دي، هغوی د خپل وخت کله چې اشغال دي له هیواد څخه د دوی تمویلي منابع وچیږي یا کمزوري کیږي دوی خپل فعالیتونه پریږدي او یا جرنالیستان خپل کارونه پریږدي. ځینې موارد کې موږ له روسي خبريالانو یا جرنالیستانو په نوم کسان د استخباراتي او کشفي قانون له لوري څخه تعقیب سوي وي د تنبیه لپاره، هغوی له ژورنالیستیکو اصولو فراتر ورخوا په نورو پیښو کې له تعقیب زندل سوي دي. دا هم د یو نظام حق دی چې باید خپل هیواد.
بل امام همدا ویل کریمي صاحب چې تاسو همدا تګلار اعلان کړی ده چې بیان ازادي شته، خبريالان آزاد فعالیت کولی سي، اما تاسو استخباراتي اداره رسنۍ ترې شکایت کوي، وایي چې وخت نا وخت خبريالان تعقیبوي. یو شمېر خبريالانو سره چې موږ خبرې کړي دا راپور هم موږ د اگست 15 خبرو، هغوی په همدې کابل کې په ششدرک سیمه کې شکنجه سوي دي او وایي چې طالبانو ورته ویلي چې د دغه شکنجه خبرې هم باید رسنۍ سره ونه کی، دوی ګواخلي په زور ترې اقرار اخیستی. فکر نه کوي چې تاسو استخباراتي او پوځي ادارې دغه تګلارې ماتوي کوم چې تاسو ورته تاکلې دي؟
نه لودین صاحب، یو څه باید واضح شي، هغه دا دي چې د استخباراتي او کشفي قانون له لوري څخه هیڅ کس په دین نوم چې هغه ګویا ژورنالیست رسنیز فعالیت یې درلود هغه نه ده تعقیب سوی. رسنۍ خو موږ واضح او روښانه موقف دا دی چې هغه د ملي ګټو په رڼا کې او د اسلامي ارزښتونو سره په سمون کې خپل فعالیت تنظیمولای شي، د ملي وحدت ته صدمه ونه رسیږي، قومي سمتي او ژبني تفرقو ته لمن ونه ولسي، او په عین زمان کې د چا تحقیر او توهین ونسی، اسلامي ارزښتونه پایمال نسی، مقدسات او توهین ونسی. دا موارد چې اسلامي امارت یې رسنوي څخه غواړي چې دا یو مسلمان او شه حقایق دي چې ملت هم د دې غوښتون کوي. ولی کوم موارد چې تاسو یاد کړل په دې برخه کې چې هغه په دې جرم چې ګویا هغه خبريال او ژورنالیست وو هغه دې تعقیب سوی وي او توقیف سوی وي، دا چې موارد موږ نه لرو. ولی دا عام کس په ډول یا دی بل مجرم په توګه باندې که څوک نیول سوی وي او مخکې ژورنالیستیکي سابقه درلوده یا له ژورنالیزم څخه په بده استفاده نور کارونه کړي وي. څو ورځې وړاندې موږ په کابل کې یو ژورنالیستانو یو احتجاجي غونډه وکړه چې هغوی ویل چې دلته ګڼ شمېر کسان د ژورنالیستانو په نوم باندې فعالیت کوي، ولې اصلا ژورنالیستان نه دي، دغه اصلي ژورنالیستانو هغه ایمیج بد کړی. ځینې کسان د سوء استفادې په وجه باندې نور فعالیتونه مخې ته ګولي وي، طبیعي خبره د قانونو لخوا به تعقیب سوي وي. ولې د ژورنالیست په نوم باندې د رسنۍ په نوم باندې اسلامي امارات خپل هغه اصول ورته ورسولي دي او دغه اصول په تطبیق سره له دوی سره د اسلامي امارات همکاري هم شته او حمایت هم شته.
بله کور ودان کریمي صاحب، ډاکټر صاحب مختار، ستاسو په نظر د فیسبوک دغه استدلال څومره پر ځای دی چې د ویلي چې د طالبانو باختر اژانس او ملي رادیو تلویزیون په خپلو پاڼو باندې د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله، وایي تبلیغات کول او تبلیغات هم په یو ډول د سختدریزو ډلو د پیاوړتیا لپاره وو؟
زه فکر نه کوم د فیسبوک دغه دلیل داسې بیز ولري چې هغه پر واقعیتونو باندې استوار وي. لا بل اړخه د فیسبوک قوانین د دې دوو آدرسونو له طرفه نقد شوی نه ده. زه هم یو د دغې پیجونو مینوال وم. ما داسې یو موضوع پکې نه ده کتلی چې هغه نړیوال توریزم تلابی وي یا قوانینو یا داسې قوانین تر پښو لاندې کړي چې هغه د نړیوالو نورمونو فورمونو خصوصا د فیسبوک د قوانینو پر خلاف وي. زه فکر کوم دا یو فشار دی پر امارت اسلامی افغانستان باندې چې نړۍ کوم غوښتنه لري هغه باید امارت اسلامی ومني. له بل اړخه چې د جمهوریت او د امارت په منځ کې دا میډیا او ژورنالیزم د ستاسو دقیق او عمیق مطالعه کې څه توپیرونه او فرق پکې راغلی. استخبارات او اطلاعات حق نه لري چې ژورنالیستان ودروي یا ورنه پوښتنه وکړي. بهتره به دا وي چې د وزارت اطلاعات و کلتور استازی ورسره خبرې وکړي، او دا هم کیدای نسی چې د ټولو ژورنالیستانو راپورونه او یا هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې دي یا افغانستان یې پریښی ده ټول دروغ وایي، او صرف امارت اسلامی افغانستان دلته په حق دی. هر څه چې دوی وایي هغه پر واقعیت استوار دی. بهتر به دا وي، غوره به دا وي چې امارت اسلامی افغانستان د یو خپلواک او آزاد میډیا ته په درنو سترګو وګوري. که دوی غواړي چې من حیث یو نظام پاتې شي، نو د یو نظام پالیسي به دا وي چې ژورنالیستانو ته د اطلاعاتو یا د انفارمیشن اکسس ورکړي. دا د ژورنالیزم قوانینو تر سیوري لاندې او د نړیوال قوانینو تر سیوري لاندې حق دی چې ملتونه باید د هغو افرادو یا اشخاصو نه چې پر دوی حکومت کوي یا د قدرت پر ګدۍ ناستې دوی باید پوشي چې دوی څه کوي. مثلا ما داسې یو ځای نه دی لیدلی چې امارت اسلامی افغانستان په هفته کې یو ځل داسې یو پریس کانفرانس ولري د دولت پالیسي ستراتیژي او د افغانستان ملي منافع د تحلیل کړي. له بل اړخه امارت اسلامی افغانستان ته ضرورت اړین دی چې خپل ملت ته ووایي چې دوی د پاکستان سره څه تعلق لري، د پاکستان سفیر څه کوي، او دا ضرورت ده چې خپل ملت ته ووایي چې په واخان کې څه پیښه ده. د دغو تبلیغاتو او رواني جګړو په مخ کې امارت مسؤلیت لري چې
کریمی صاحب وویل چې د دوی دولت یا په مجموع کې پوځ او استخبارات حق لري چې یو شمېر خبریالان چې د ده په ټکو خبریالي یا ژورنالیستي فعالیتونو نه بغیر بعضې کارونه کوي تعقیب یې کړي، تر پوښتنو ګربېګنو لاندې راولي او حتی توقیف یې کړي. اما تاسو وایئ چې دا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دنده ده. پخوا د رسنیو کمیټه فعاله وه، اوس هم فعالیت کوي، نو فکر کوئ ولې دغه کمیټه دا چارې مخته نه وړي او پر ځای استخبارات او پوځ مثلا ارکیږي چې خبریالان ونیسي او بویزي تحقیق کې او دغه راز حتی وهل او ټکول کې په ششدرک کې خبریالان وایي چې شکنجه سوي دي؟
حقیقت دا دی چې امارت اسلامی دی دا اوس ومني چې یو نظام دی، یو ډله نه دی. اوس دا ومني چې دا ملت شعبې لري او صنوف لري، ټول علما او طالبان نه دي. دا دی ومني چې دوی د قدرت پر ګدۍ ناسته دی، ټولو هغه نړیوالو قوانینو او مقرراتو درناوی وکړي کوم چې د اسلامي ارزښتونو، دودونو او عقایدو پر خلاف نه وي. بیان د ازادۍ هیڅکله په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې کیسه کړې وي. اوس بیان ازادۍ ټول هغه مسایلو ته د احترام په سترګو ګوري چې د افغانستان ملي وحدت، ملي یووالی، ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام وساتي. خو امارت اسلامي دې دا ومني چې په د دوی په حکومت کې داسې خلک وجود لري چې غیر مسؤولانه پرته له دنه چې وزارت اطلاعات و کلتور ته یو څه ووایي داسې تشنج ایجادوي. د دغه مخنیوی د امارت اسلامی افغانستان په ګټه دی.
بله،
او که چیرې دغه کارونه په شکل د دوامدار مومي او موږ انکار کوو چې نه هېڅ شی نشته، امارت اسلامی ټول میډیا ته په درنو سترګو ګوري، فقط تبلیغاتي جنبه ورکوو، نو بیا موږ د واقعیتونو نو سترګې پټو.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب. کریمی صاحب تاسو څه وایئ د ډاکټر صاحب دیني وکوته چې وایي اطلاعات فرهنګ وزارت ستا د نشراتو معینیت ستا کمیټه هم د رسنیو د سرغړونو د څېړنو شته، اما بیا مثلا استخبارات او پوځ ته څه اړتیا پېښېږي چې خبریالان تعقیبوي؟ حتی که شخصي موضوع هم وي، اما هغه خبریال دی، یوه اداره لري، ادارې سره ثبت دی.
بله لودین سپدیا سیب د اسلامي امارت لوري څخه د اطلاعات فرهنګ وزارت زما معلومات دی او زه خپل په جنو کې دخیل ومه حضور می درلود په اوو میاستو په ترڅ کې لدیر شو زیاتې غونډې موږ د ژورنالیستانو له اتحادیو د هغوی له نمایندګانو سره درلودلې دي. په دې برخه کې له هغوی سره په د ښه تعامل له هغوی سره د کار په برخه کې د همکارۍ هغه ستونزې چې دوی درلودې یا کوم غوښتنې چې د اسلامي عمارت له لوري زخه وې په مختلفو مواردو کې ورسره مطرح شوې دي. آن د کله چې اسلامي امارت ځواکونه کابل ښار ته ننوتل کې په لنډ وخت کې یو کمیټه موږ وټاکل چې د رسنیو سره په تماس کې وي او دغه ترمنځ کومه یا ناباوري وي یا ابهام موجود وي دغه درف کول لپاره کارونه وسی. البته د اسلامي امارت له لوري زخه د اطلاعات فرهنګ له لوري زخه په دې برخه کې زیات کار سوی دل رسنیو سره موږ ډیره غونډې درلودلې دي. همدا اوس هم زه هر ورځ لسکونو رسنیو سره په جریان کې هم د هغوی ستونزې د هغوی مشکلات رسیږي او رو یا تر خپله وسه پورې رسیدګي ورته کوو. په دې برخه کې یعنی هغه کوم مسؤلیت چې د اطلاعاتو فرهنګ پورې اړه لري هغه تر ډېره حده پورې ادا سوی، ولې د استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لورې څخه یوازې هغه کسان تعقیب کېږي چې هغوی هېڅ نه ول اطلاعاتو فرهنګ یا له رسنیو مطبوعاتو سره یې هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري. هغه یوازې د ملي امنیت سره
خبریالان چې دوی په همدې پلمو هم چې بیول سوي توقیف سوي دي حتی تر دوه میاشتې پورې توقیف سوي او هلته کول سوي دي تاسو تاییدوئ چې دوی شکنجه سوي هم دي ځکه دوی خبریالانو موږ سره خبرې کړې دي.
بله زه به لودین صاحب همدې موضوع ته راځم. متاسفانه ځینې مواردو کې موږ یو شمېر صحنه سازوی سره مخامخ شوي یو. په جلال آباد کې به تاسو په یوه سي ویډیوګان یې راغلل چې ژورنالیستانو یو کس واه حتی د وژلو یو د سیسا ترتیب د مجاهدینو له لوري زخه بیا ورسته معلومه شو چې هغه کسان صحنه سازي کول دي لپاره چې بهر ته د تللو یو کیس برابر کړي او داسې یو کار یې وکړو. چې موږ له دوه درو پیښو سره داسې مخصوص موږ ته په ډېر عاجل ډول باندې راپورونه راغله چې په فلاني سیمه کې فلان خبریال اوس به نوم نه اخلم فلان خبریال وهل سوی ډبول سوی او ډېر سخت به تلن ورسره سوی والته په پلاني ځای کې پروت ولې موږ چېالته دواکونه لیږلې دي هغه سیمه کې هغه خبریال هم تللی دی بیا خپل هغه خبریال تر دوه ورځو پورې اړیکه نه کوي او اسلامي امارت دواکونه ورته وایي چې ته چیرته او په کومه سیمه
بله
ځان حاضر کړي موږ هغه سیمه تلنه وکړو ولې دا رقم پیښ موږ سره مخامخ شوی چې اکثریت یا فیک وي.
بله کریمي صاحب وی به دا پسې ممکن صحنه سازي هم وي اما شته داسې واقعیتونه هم چې حتی په زابل ورزګان موږ راپورونه لرو چې دوه میاشتې پورې یو خبریال توقیف شوی اخره کې هم بې ګناه ثابت شوی او بیرته خپل خبریالۍ کار ته ورګرځېدلی دی او هغه د طالبانو کوم قضایي ارګانونه چې هم دی هغوی ورته ویل چې ته بې ګناه وې.
بله او که چیرته داسې احیانا داسې یو پیښ هم کېږي چې هغه یو څوک بې ګناه ثابتېږي او جرم یې نه ثابتېږي او تر دغه لاندې نیول کېږي د هغوی قضیه هم تر تعقیب لاندې نیول کېږي. هغه به د اسلامي امارت محاکم هغه قضیه هم تعقیبوي چې د هغوی سره چې کوم کار کړی وو هغه هم تعقیبېږي. داسې نه ده چې څوک بری وي که هغه په دې امارت له افرادو اشخاصو څخه وي او که د نور هېواد له اتباعو څخه وي. په دې برخه کې موږ استثنا نه لرو. اسلامي حکم د ټولو لپاره یو.
یعنې ستاسو استخباراتي چارواکي یا استخباراتي پرسونل هم ځواب ویونکی دی دغه پیښو په اړه که چیرته دوی بې ګناه څوک ځوروي؟
هیڅوک له قانون او لغو څخه لوړ نه ده. او که څوک تخطي کوي هغه پاره که چې دا تعقیب کېږي ولې دا رقم موارد موږ ډیر کم لرو چې تقریبا نه نسبر برابر دي. ولې یو بل خبره چې لودین صاحب زه باید اشاره وته کوم دا ډیره زیاته مهمه ده. د بیان د ازادي لپاره دا مهمه ده چې باید یو ملت اغوا نه سي او نسل باید گمراه نه سي. شایعات خبرول اتهامات کول دا فکر کوم چې د هیڅ نورم او معیار سره سمون نه لري. اسلامي امارت له لوري څخه کوم رسنیو ته یا چاته ویل سي هغه یوازې د دې لپاره چې شایعات خبره نه سي اتهامات بسته نه سي او بدون لکم بوله شواهد څخه د یو چا حد کې حرمت ونه سي دا د جامعه د سالمیت او د غوې د پرمختګ لپاره مهم دي. او کله چې یو جامعه یو ملت مدیریت کوي په اړه برخه کې دا اصول او د ځوابي ترته مهم دي. مرات موږ دغه پرانا کې غواړی چې مسائل تنظیم کې یو څه چې د فیسبوک یا د سوشل میډیا په برخه کې رامنځته شوی او د ملي ټلویزیون او د باختر اجانس باندې تړلې شوی دی دا واضح او روشانه ده چې د ټولو معیارونو اصول نقص ده او د دوی د نظر
بل او کریم صاحب همداسې ویل کېږي چې طالبان هم نیت لري چې په افغانستان کې دننه ځینې محدودیتونه په خلکو ولګوي چې دغه د ټولنیزو رسنیو او فیسبوک او انستاګرام مخه یو څه ونیسي. آیا دغه اوازې هم واقعیت لري او کنه داسې اوازې دي؟
اسلامی امارات څخه د سوشل میډیا کې د اسلامی امارات څخه د ټول هیوادوالو د خلکو غوښتنه ده چې اسلامی امارات باید متقابل ګام واخلي. خو اسلامی امارات دغه تصمیم نه دی ولې په دې برخه کې ولې هغه څه چې د بیان ازادي یا اصلي محتوا او روحیه ده چې کوم علمبرداران بدرګه کوي هغه باید خپل کلمه کې نظر وکړي.
کور ودان کریم صاحب ډیره مننه. ډاکټر صاحب مختار زموږ د خبرونې بل میلمه ډاکټر اسماعیل میاخیل روخ نشو استودیو ته ډیره هڅه موکړه چې ورسره اړیکه ونیسو. هغه موږ راغوښتي و چې د ملي ټلویزیون د پخوانی مشر په توګه موږ سره برخه واخلي چې د فیسبوک او انستاګرام د ملي راډیو ټلویزیون څنګه رامنځته سول، په څومره خواریو مثلا مینوال پیدا کړه او اوس بندیږي. ستاسو په نظر څه کول پکار دي طالبانو ته چې دغه سي بندیزونو لولکی راووزي او په نورو چارو کې مثلا تر بندیزونو لاندې رانشي؟ که څه هم طالبان وایي چې تاسو هم په دې موافقه چې فیسبوک ادارې مثلا د اصول خلاف ګام پورته کړی، د بیان ازادۍ خلاف ګام پورته کړی، اما واقعیتونه بیا دادی او ویل کېږي چې په افغانستان کې پر خبریالانو طالبانو هم فضا تنګ کړي؟
زه باید دلته دا ووایم چې ملتونه حق لري کله چې دوی امنیت ملی ته یا ملی یووالی ته یا ځمکنۍ بشپړتیا ته یا د دوی ارزښتونو ته ګواښ پیښ شي د ژورنالیستانو نه پوښتنه وکړي. اما د افغانستان ملي یووالی او ملي منافع یا ملي ګټه تحلیل شوی، آیا افغانستان پر داسې یو ناپیلی او متوازن سیاست باندې منتج شوی چې افغانستان له سیاسي او اقتصادي انزوانه وباسي؟ آیا امارت اسلامی افغانستان د قدرت پر گدهی که د طالبانو نه علاوه داسې خلک دوی سره حضور لري چې دغه د افغانستان ملی منافع تحلیل کړي چې په اوسنۍ شرایطو کې افغانان د دغه نظام نه څه غواړي؟ دکه شک نشته چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو تر سوری لاندې په افغانستان کې جنایتونه وشول، دلته بشری نقص وشل، انسانان ووژل سو، د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف افغانان زندانونو ته واچول سو. اما اوسنی نظام مسؤلیت داده چې د افغانستان ملی منافع څه شی دی؟ آیا د افغانستان ملی منافع داده چې موږ یو آزاد او خپلواک میډیا ونه لرو؟ آیا د افغانستان ملی منافع دا نه دی چې موږ یو ملت او آگاه او هوښیار ملت ولرو، په مسایلو پوه ملت ولرو، د پردیو په مقابل کې یو توانا ملت ولرو؟ که د ملت غږ دا وي چې باید مکتبونه وتړو، سکولونه وتړو، داسې مسایل کله چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامي په کامل احترام د پوه شي چې د قدرت او د سیاست او د هر ژبه توپیر لري، دوی اوس د افغانستان د ملت له آدرس نه خبرې کوي. هیڅ یو ملک مخته نشت لري تر څو چې یو آزاد او مستقل میډیا ونه لري. استخبارات او اطلاعات او هغه ارګانونه او کشفي ارګانونه د ژورنالیست سره څه کار لري؟ ولې باید توقیف شي؟ ولی باید تحدید شي؟ ولی باید توهین شي؟ ولی باید هغه الفاظ ورته استعمال شي کوم الفاظ چې د اسلامي ارزښتونو نه پر خلاف هم وي؟ او دا که قطعا موږ داسې انکار کوو چې نه افغانستان کې هیڅ میډیا کې محدودیت نه درغلی، دا به هم د واقعیتونو پر خلاف وي. له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان هم ډیر داسې صحنه سازیو سره مخامخ شوی چې هغه ځینې ژورنالستان یا ځینې په نوم نهاده ژورنالستان د ده لپاره چې په اروپا او آسیا او امریکا دې ملکونو کې ویزې واخلي د اسلامي نظام د بدنامولو لپاره یو رواني جګړه شروع کړي. په دواړو برخه کې امارت اسلامي افغانستان
بله، اما چون امارت چې تاسو وایي نظام ده باید حداقل مسؤلیت ادا کړي، اما بل لوري چې خلک دي ممکن ډیر مسؤلیت ونه لري. په هر حال ډاکټر صاحب ډیره مننه. کور مودان د خبرونې وخت هم مخ په خلاصېدو دی. یو ځل بیا د بحث له میلمنو د طالبانو د حکومت له مرستیال ویان بلال کریمي، د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له مشر او د چارو د کتونکي ډاکټر حاتف مختار ډیره مننه کوم. باید وایم چې د ملي راډیو ټلویزیون پخوانی مشر او خبریال اسماعیل میاخیل هم د بحث ته را دعوت شوی و، خو هغه ګډون ونه کړ تر اخره شیبه پورې زموږ ټلیفوني اړیکې جواب نکړي. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.